ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجودې، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هرڅه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عامد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه پاره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نشي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
کاسوی چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي؟
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
تاروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کېږي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت مهمه ده، مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده. هلک عمر زندګي تباه کېږي، د جلۍ مځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتانه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېده هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند، ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه داسې کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو د هغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دي داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانی خپل زوی ته واده وکړه، زم به خپل زوی ته واده وکړه، او هغه سره خپل سیالي برابرې، خو دا خپل د اولاد د خېګڼې لپاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا دا مسؤلیت په غاړه اغستلی شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخکې تللی شي، او کنه خو دوی بیا هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه وراچي. هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زم دې اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخیر درکونه، هغه کجنی وي یا الک وي، مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او موږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته ضرورت نه ده چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کې دا وکړه دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کوم، یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک یا څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلام مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی، د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي، یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولای شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار واخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
سلامونه او نیکی هیله قدر منوریدونکو خدای دی وکړي چې تاسو ټول راته ښه او صحت مند اوسئ بیا هم زوړنګ یم او تاسو دی تال او تال خبرونه اوریدونکو استي خبرونه کې مو دا ځل هم تاسو پیغامونه او تاسو خو کې سندري ځای کړي یو په خواني سندره به هم خبرو خو سره ځای خبرونه د آریانا سعید په غږ لدی سندري پیل کړو
ورتا نشته
د تال او تال خبرونه له آزادی رادیو څخه هر ورځ غرمې له 12 بجو تر 2 بجې پورې په لنډو څپو 9:25 مترو اوریدلای شي. د شپې له خو هم د مخسن له 12 بجو تر 12 بجو پورې له آزادی رادیو څخه په منځنۍ څپه 12 شپګنی خبريږي.
تال او تال
دا تفریحي خبرونه له آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
او نن مو په خوانی سندرو کې تاسو ته د میرمن عزیزه افغان او اسماعیل پیرو سندر انتخاب کړی ده. تاسو سندره واوري خوانتري واخلې بیرته خبرونه تر اگرسو.
Yeah.
تاسی کولای سی دی واتس اپ د شمیرې خپل غږیز پیغامونه راوستوي 00 4 2 2 3 2 2 1. راځو ستاسو پیغامونو په لور لومړی پیغام اورو.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه نازیم د ګرمسیر ولایت څخه. دا مې اول ځل د وړانګې خورې ستاسو سره خبرې کوم. ماته به سندره نشل کې د اکبرشان اګزاد ورته فادر ته وایم شونډې مې عکسونو کې ښې نه راځي خوله مې په یو چا پسې وتلې دا دې خاص کر زما وړون په ډالۍ په ایران کې تاسو ته دیم ډالۍ خدمت نه ډېره ډېره مننه
نازیه ګلې سلامونه ته دي علیکم السلام ډېره زیاته ښه راغلې خپرونې ته او له ښکلي ټپې او پیغام څخه دې ډېره زیاته مننه کوم هیله ده بیا هم پیغامونه راواستوي او د اکبر شاه نیکزاد سندره دې ډالۍ وي درته
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري سپین کالای څه مقصد لري سپین وکړ ما ډېری دوستي نا دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نه کې پساته رات جوړ نه کې پساته شناخت شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني ستا جگناری هدی چنا دیلوانی هدی چنا سر وکی راز سوچ جپل ماند کی لاولا دیاری نای بل مد سنگ اوسایا بل مد سنگ اوسایا نینی ما وکڑلی دیری hayat na me dehre wo sochu ke badiyar wo zabatal pagamo baro zabatal pagamo baro das bil ger chamuna za che fakhata nauze sada چاباور وایم رحمت آغا شاعر
تاسید تال او تال خبرونه ل ازادی رادیو او ری راځو تاسو پیغامونو ته
وای پتا می کله غم پیرزوشی یا پتا می کله غم پیرزوشی بی غم یارا شیری خپل ځان تکوما سلامونه ګلونه سلامونه ولانګي خورجانی تاسو ستاسو همکارانو او د همدی تفریخ پرونی ټولو ګلالو اوریدونکو ته ولاندې کوم زه نبی الله زابلای له زابل ولایت رغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم ولانګي خورجانی نن می غشتل تاسو سره په ژوندۍ باندې خبرې وکم خو بد بختانه زمج کلی زمج دا یو زموږ سیمه کې وای فای خدمات فعال دي یعنی واتس اپ کار کوي خو په شخصي شمیره تر تاسو زما زنګ نه درسيږي ولنګي خورجانې راوړې مې دي خبرونه ته څو ټپې سندره به جاوید امیر خیل راته وای که هغه نشر سوی یو بل سندره به واورو بس ډالی دی جمال الدین هیوادمل جبرخیل محمد اسلام همت محمدانی پیلهم اسد الله صفای او ټولو ګلونو دوستانو ته پتلتلو کې څو ټپې دي وای په ځواني مس پونه دنګا یا په ځواني مس پونه دنګا یی خو لونګا هر سړی دی خوشوینه او راځه چی ویش د دنیا وکو راځه چی ویش د دنیا وکو یو ته زماشه دنیا ټول دی ستاشینه او د سوی لاس پښتنه کیږي د سوی لاس پښتنه کیږي د سوی زړه پښتنه هیڅوک نه کوینه تر بیا او بل پیغامه ششی بی شخ پرونه دالا پامن علامو مالو ملگره
سلامونو ته دی علیکم السلام زابلای صاحب لډیری مودی ورسته خرغله او مننه کوم لا پیغام څخه دی بل پیغام راخلو.
السلام علیکم آزادی رادیو کار کوم کو اوریدونکو ته سلامونه کوم رنګ خورته ځانګړی سلام کوم شیر احمد ایبی من د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. نو کوم چې دا پیغام نشه نو نو خبرونه در شایسته وخت نه نسم نو
شیر احمد ایوبی و له هلمند څخه او خرغلاس در توایم خبرونه ته پیغام دی هم نشر سو تاسې دی تال او تال خبرونه او ری راځو دی نورو پیغامونو پلور.
وای اختر به بیا په وطن راشي وای اختر به بیا په وطن راشي زړګی تللې جانان بیرته ناراضینا. السلام علیکم و رحمت الله. وړاندې خورکی ته تاسو همکار ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هله چې روغ جوړ بیاست. ما ته سندره د نوشیروان هغه سندره را تخبره کوي چې وایي شازرګری توري لمنې د اسمان راوړه په دې هله چې جوړ بیاست.
سموک سلامونه هم ومنه هله ده چې خووسی نوم دی هم نه دی راتولی او د شازرګری دا سندره د نوشیروان نه بلکې د جاوید امیر خیل په غږ ده چې حتما باید درته خبره کړو. راځو بل پیغام ته.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه نعمت الله د هلمند ولایت د سنجون ولسوالۍ نه د سره په اړیکه کې یم. وړاندې خور ما ته به غزل نشر کې د جاوید امیر خیل په آواز کې هغه نوې غزل چې د وطن په باره کې ویلې ده، اخ جانا دې وطن په ما ګران دې وطن، دغه غزل به راته نشر کې دالی جیوی سید ولی اطرافی ته، وکیل احمد ته، امیر محمد ته، لکوزی ته، عبدالحد ته، گران ماما ته، او ټول د ازادي راډیو اوریدونکو ته جدالی وي. نور مونو د خبرونه شایسته او ګلورین وخت نه نیسم. د الله په امان.
علیکم السلام. نعمت الله له هلمند څخه خرغلی او د جاوید امیر خیل سندره دی غوښتي ډالۍ دې درته. Yeah.
جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
تاسو ټولو قدر مناوریدونکو یو نړۍ مننه کوم چې پیغامونه مورا لېږلي دي. راځو بل پیغام ته.
بلې السلام علیکم، حمید الله امرخیل یم د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام ثبتوم. وړانګې خورکوی ته د سلامونه او ستا ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. ایله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ یاست. سلامونه کوم کلیم الله امرخیل، رحیم الله امرخیل، ګلولي وطنیار ته. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ یو. څو بیتنې وای زما غاړه دې فردار وي، زه چې ستا له غمه مرمه، دا ځواني دې له تا ځار وي، زه چې ستا له غمه مرمه، په دیدن چې سر زارېږي دا سودا ارزانه نه ده، عالمونه دې اغیار وي، زه چې ستا له غمه مرمه، د پښتون جانان وعده ده، خامخا به دیدن کیږي، تر مرګي دې انتظار وي، زه چې ستا له غمه مرمه، او زه به دا له خدای غواړم چې په تا پسې رنځور شم، زړه دې ټول عمر بیمار وي، زه چې ستا له غمه مرمه. دا بیتنه به ډالی وي ستاسو ټولو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته. ایله ده چې روغ جوړه د صحت په جامو کې پټ یاست. یوه غوښتنه مې ده چې تاسو اورېدونکي بیخي ډېر لرئ او د ټال و ټال خپرونه بیا بیخي ډېر مینهوال لري، نو هیله ده چې تاسو هر اورېدونکي ته ځان ته سندره نشر نه کړئ. هر سندره چې یو درې اورېدونکي وغواړي، یو دوه اورېدونکي، یو څلور اورېدونکي، بیا سندره ورته نشر کړئ. او بله غوښتنه مې ده چې ستاسو خپرونه یوه هفته بیخي تکراري خپرونه وه، نو موږ خپل پیغامو ته په تمه وو، هغه به هر وخت تکراري خپرونې نشرېدلې. نو هیله ده چې دا زما غوښتنه د سره ومنئ، مننه به مو وي. ډیره ډیره او سندره به راته نشر کړي. د کرن خان وایي د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي، د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي،
د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي، د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي، د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي، د چا د یاد را سره شپه ده جدائی میں مل من دا او باران وریگی، د چا دا یاد را سرش پدا